نیمه بجې شوې وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او سپورت لرو خو راځئ چې اوس لاندې خبرونه له احمد تکل نه واورو.
له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې شپږ سوه میلیون ډالر بسپنې د راټولولو په مقصد نړیوال کنفرانس نن په ژنیو کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ په دې کنفرانس کې به د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر میشل بشلی پر طالبانو د بشري حقونو تور لګولی او ویلی دی چې افغانستان په یو نوی خطرناک پړاو کې دی، ځکه ډیری ښځې او د اقلیتونو او د مذهبي ټولنو غړي د خپلو حقونو په خاطر ژوره اندېښنه لري. تاجکستان د هغو 200 افغانانو له ډلې چې تیره شپه له ګډ سرحده د هیواد ته اوښتي وو، سل کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي منلی دي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه چې نړیوال بانک چارتر کړې وه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په هدف نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. راپورونه وایي چې د دې الوتکه کې له اسلام آباده 9 مسافر چې ډیری ژورنالیستانو کابل ته ورسېدل او الوتکې د ستنېدو پر مهال د سفر د قانوني اسنادو لرونکي شاوخوا 80 کسان اسلام آباد ته ولېږدول. د جیانګ شي په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. او ایران وایي چې ډیر ژر به په ویانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په تهران کې خبریالانو ته وویل چې تهران د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته پر خپلو اټومي بټیو د څار اجازه ورکړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېده. دې خبرونې روسي راپور را اخلو. د افغانستان په ختیځ کې د ځنګلونو د پریکولو او د نخترو د قاچاق په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یو ځنګل کې د نخترو ونې بې درېغه پرې کیږي. د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر چې دا ویډیو یې کړې ازادي راډیو ته وویل چې د نخترو د پریکولو سربېره یې چاتراش هم لیدلې چې قاچاق روان وو. په دې اړه پام وکړئ، د راپور ته او ورپسې دوه اونیزې خپرونې امنیت او سالم چاپیریال او سپورت مه هېروئ.
بد وختانه ووایم چې سخت تیاري چلیږي او د زموږ ښکلي نختر ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
دا د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس بهیر ګل صابری غږ دی چې وایي د نورستان پارون ته نږدې په ډېره بېرحمۍ د طبیعي ځنګلونو پرې کېدل روان دي. هغه په دې ویډیو کې وایي دا سیمه ملي پارک اعلان شوې خو د ماشیني یا برقي ارو په وسیله د نخترو ونې پرې کېږي. بهیر ګل صابری ازادي راډیو ته وویل د خپل ملګرو سره یې له نورستان لیدنه کوله چې مرکز پارون ته نږدې د طبیعي ځنګلونو په پرې کېدو ورپېښ شو.
تقریبا 200 مزل دی په غره کې چې هغه ساحې ته موږ ځو. نو کله چې موږ په لاره کې پیاده وو نو ډېره ساحې ته نږدې په یو ساحه کې ما د ماشیني ارو یا د برقي ارو آوازونه واورېدل. نو کوشش به ډېر وکړو چې هلته خلک پیدا کړم. هغه چې دوی درځه وغویم چې دایره باندې ولې دوی دا ولې قطع کوي. نو بالاخره چې لږ مخکې تېر شو چې ما د چاتراشو لرګي مولده چې هغه میخونه کې ټکول و راکش کولی.
خغلی صابری د طبیعي ځنګلونو پرې کول د زورواکو او مافیایي کړیو کار بولي او له طالبانو غواړي چې مخه ونیسي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره سم په ټولنیزو رسنیو کې په ډیر شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي له کونړ، پکتیا او نورو سیمو پاکستان ته د چاتراشو قاچاق کیږي. راپورونه وایي طالبانو په کونړ کې له پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه د نواپاس لاره هم پرانستې. اوس اندېښنه پر دې ده چې د دې لارې پرانسته به پاکستان ته د چاتراشو قاچاق ډیر اسانه کړي. د نورستان مخکینی والی حافظ عبدالقیوم هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په وروستیو ورځو کې له نورستان او کونړ په بیرحمانه ډول د ځنګلونو د پرې کېدو خبر ورکړل شوی. هغه هیله ښودلې چې مسؤولان د دې چارو مخنیوی او عاملانو ته سزا ورکړي. خو طالبان بیا وایي د ځنګلونو د پرې کېدو او د چاتراشو د قاچاق په اړه جدي پلټنه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل له مسؤولو چارواکو د پیښې په اړه پلټنه کوي او وروسته به یې جزئیات شریک کړي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم د افغانستان له ختیځ د ځنګلونو د وهلو او د چاتراشو د قاچاق راپورونه خپرېدل. تر دې چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني په مشرۍ مخینی حکومت په دې برخه کې سخت دریس خپل کړ او دا ډول خپل سره یې منع کړي. هغه مهال هم مسؤولانو د ځنګلونو وهل او د چاتراشو قاچاق د زورواکو سیمه ییزې مافیا کار باله. خدا چې طالبان به د دې خپل سره یې مخه ونیسي او له عاملانو سره به یې څه ډول چلند وکړي لا یې ځواب روښانه نه دی. د افغانستان په ختیځ کې کونړ او نورستان او ترخوای د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ په طبیعي ځنګلونو پوښلي غرونه لري چې ملي شتمني ګڼل کیږي، خو تیرو شلو کلونو کې د دې ځنګلونو پرې کول او د نښترو قاچاق یې دا شتمني د نابودۍ له ګواښ سره مخ کړې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهم دي، دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمدزی څخه وکړو. روزو د مور د شیدو ارزښت ده، دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي. دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره. همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي، او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي، څه د طلایي ساعت په نوم هم یادېږي. دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده، هغه د مکروب ضد مواد د مور په شیدو کې دي. نه پرېږدي چې هغه ماشوم ته ترغوت غټ کېږي، ځوان کېږي، یا ترغوت د هر څومره عمر لري د مرضونو نه دا ماشوم محافظت کوي. او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپلې شیدې خپل ماشوم ته ورکوي، دا یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروټین لري، لاکتوز لري، شحم لري او اوسپنه لري، چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره، د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي. او بل خواله دا ده چې هیڅ ضرورت آماده کولو ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي، ذکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه، او د آی کیو چې موږ ورته زیاتره وایي، ازاري به هوش په نوم یادېږي، د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري. تاسو کوم کسان چې ګوري چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنونو ته رسېدلي، که د دوی سابقه تاسو ګوري، دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه هم ډېر ضعیف اول، او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره سي. وایي چې زمونږ په هغې وخت کې پوډري شیدې نه وې، یا زمونږ د مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو مونږ فقط د مور شیدې خوړلې دي. نو د دغې خاطر نه که د خپلو شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي، نور هیڅ ضرورت نورو موادو ته نشته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي. دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپله کوچني ته رسي. دا راته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي کومې فائدې دي؟ که کومه مور په اولی ساعت کې چې ماویلې ته خپلې شیدې ورکوي با د ولادت نه، دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي، یا باعث دی کې چې خونریزي کم سي او د مور دردونه کمیږي، زر حمل نه اخلي. ام دغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو، دا پروسه هم مکمل کیږي. کومه مور چې خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي، د هغې کینیوال هغې ته کتل، پیغې باندې لاس وهل، هغه نوازش کول، دا خپله باعث دی کېږي چې هم د مور شیدې ډېرېږي، او هم توجه ماشوم ته، او هم د مور او د اولاد مینځ کې رابطه کې ډېر ټینګار راځي. ځینې کسان ماشوم ته وچې شیدې ورکوي، سیریلاک ورکوي، او دې ته ورته نور شیان ورکوي. دا کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي؟
اولین ضرر چې ماشوم ته رسي د مکروبو لحاظ نه ده، نسناسته کېږي، سینه او بغل کېږي، په خوارځواکۍ باندې ماشوم اخته کېږي. کله چې په خوارځواکۍ اخته کېږي، او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونیسي، باید دې کې چې ماشوم د مړینې خواته لاړ سي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غونځې د مور شیدې اخلي، هغه سي یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کېږي. د صحي لحاظ نه حتی بعض ماشومان چې ډېر پړسوب لري، تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک داسې فکر کوي چې لکه چې دا پوډري شیدې چې دي، د ماشوم ډېر صحتمند کړی ده، در حالې چې د خوارځواکۍ مانا خپل هم داده که یو ماشوم بېش جهت نه ډنګري، او یا بېش جهت نه ډېر وزن ډېری، دا خپل خوارځواکۍ ده. نو د مور شیدې چې دي، بهترینه شیدې دي د ماشوم لپاره. او که د شیر چوشک نه او د پوډري شیدو نه مورګانې ډډه وکړي، ډېر ښه به وي. په دې خاطر چې باعث دي کېږي چې هغه کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کېږي، لکه چې موږ وویل قلبي تکلیفونه ورته پیدا کېږي، تا تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو کله د مور شیدې ور نه کړل سي او په پوډري شیدو باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي، بیا دغه سي ناګوار عواقب حتمان لري.
بله، له شپږو میاشتو وروسته چې کله ماشوم ته د مور له شیدو سره نور خوړم ورکول کیږي، دغه پاک معلومات راکړي چې رقم خوړه باید ورکول سي، ورس کې څو ځله ورکول سي.
کله چې موږ ماشوم ته د شپږ میاشتنۍ نه وروسته خوړه شروع کوو، دا خواړه باید لکه سبزیجات وسي، لکه غوښه وسي، هګۍ وسي، میوه او داشان په کوم شکل باندې چې نه ډېر غلیزه وسي او نه ډېر اوګینه وسي، یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چې داسې باید وسي چې کله مورګان هغه قاشق کې جوړی نه باید دومره کلک وسي چې توی نه سي او نه باید دومره اوګین سي چې توی سي، داسې متوسطه حالت کې وسي. او د دې وخت په واره کې تاسو ویلي چې د شپږ میاشتنۍ نه ترته شروع کوو، د دوه قاشقو نه ورته شروع کوو. بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتېږي یا هر څومره د ماشوم ډوډۍ غواړي، په ماشوم ته ډېر وخت ډېره وو. او د دې ترڅنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکوو، باید د مور شیدې حتمي د دې خواړه ورته ورکړو. مطمئنه خواړه ماشوم ته شروع کوي، نور د خپل شیدې باندې ماشوم باندې در حال څه غسه نه ده. د مور شیدې څنګه چې ما مخکې وویل، مطمئنه په دې چې بشپړ کیږي، یعنی څه د مور شیدې خواړه دواړه یو ځای کیږي، هغه کوم ضرورت ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنۍ پورې همدغه ضرورت پوره کوي. نو مورګانې بغیر د دې نه چې خواړه ورکوي، کوشش دی وکړي چې خپل شیدې څنګه ورکړي، او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شیدې ورکړي. تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلی چې فقط خپل شیدې ورکړي، څورته وایي چې ډوډۍ نه ورکوي، وایي نه خوري، یا زیاتره جایی که غوښه نه ورته ورکوي، وایي خېټه په درد کیږي یا داسې طفل نارامه کیږي. خو دا په دې حالت کې ده چې باید دغه کوم خواړه چې موږ ماشوم ته ورکوو د غټانو خوړو سره باید فرق ولري. زموږ په شما کې داسې ده چې کومه ډوډۍ چې خپل ځان ته تیاروي همغسې ماشوم ته تیاروي، در حال چې د ماشوم میده لا تروسه هغسې حالت ته نه ده آماده. باید دا خواړه ډېر نرم سي، داسې څه لکه فیرني غوندې سي یا لکه نرمه حلوا غوندې سي، باید په دې شکل ورکړ سي. او کله چې بخیر د دوه کلنۍ پوره کوي، باید د دوه کلنۍ نه به کوی سي چې نور خپلې کورنۍ سره د دسترخوان تر څنګ د کورنۍ خواړه نه استفاده کړي.
کله چې مېرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي؟
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري. زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې ټول په دغه وخت کې دي، در حال چې داسې نه ده. که موږ لکه لوبیا، نخو، دال، کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذرې و شلغم و دشان هم که مور ته ورکوو، دا ډېر ګټور دي مور ته. او کله چې د هنغې میاستې پوره کیږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي، نو د دغې وخت کې دغه مور باید پنځه وخته باید خواړه وخوري. باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي. کله چې د مور خواړه سم نه وي، زیاتر مشکلات په دې کې پیدا کیږي چې اول خدا مور د رواني لحاظ نه بخنه کنه، اقتصاد، فقر، که خواړه نه کور کې یا بعضې مشکلات فامیل کور کې چې واضح ده. بیا بعضې مورګانې دي چې کله که فضا دوستانه نه وي کور کې، دوی بیا د خوړو نه استفاده نه کوي، خپل خواړه په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډېري. نو که غواړي چې خپل صحتمند اولادونه ولري او یا مور وسي که وایي چې هغه خپل ماشوم ته په وخت شیدې ورکړي، نو کوشش وکړي چې زیاتره توجه به مور باندې وسي.
په دې وروستیو کې بیا کرونا ډېره سوي، هغه مېرمنې چې په کرونا باندې اخته دي، آیا خپل ماشوم ته شیدې ورکړي؟
کرونا حالت کې که یو مور په کرونا اخته وي، هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. بعضې نکات چې دي لکه حفظ الصحه مراعات سي، هغه ډېر ښه ده چې د مور وکړي. کوشش دې وکړي چې ماسک استفاده کړي، که ماسک نه کوي سي یو دسمال یو شی خپل په مخ او پزه باندې تاو کړي، خپل لاسونه پریمینځي، خپله سینه پریمینځي پاکه سوتره، بیا بعد د هغې نه کوي چې خپل ماشوم په غېږ کې واخلي او د شیدې ورته ورکړي. نو د کرونا مرض هېڅ داسې کوم ممانعت داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي. در حال چې د مور شیدې ډېرې ګټورې هم دي او کوی چې د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کړي، قوي کړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی اوسئ.
مننه، خیر سي.
درن دوستانو، دا د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
The Lobo, the Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه یوې بلیونی زی خبرونه ته مهرکلی کوم. افغان کرکټ بورډ د 2020 کال د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه. په روانه خبرونه کې به تر ډیره د لوبډلې په جوړښت بحث وکړو.
ویل کېده چې د راجت په خوخه لوبډله برابر شوې وي. رښتیا هم نیمه پایلوب او پایلوب از موږ د لوبډلې هدف و.
دا به هم واورئ چې د طالبانو له لوري د ښځو پر ورزش کولو بندیز له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي. افغان ورزشکاران وایي افغان میرمنې په ځانګړې توګه ښځینه ورزشکاران باید په شاتګ ونه کړي. او که وختونو د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو له حیرانوونکو ګټو به مهم خبر کړو.
دی په دې باور دي چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونی خبرونه اورئ. لکه وړاندې مو چې واورېدل، افغان کرکټ بورډ د 2020 کال شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په دې نوملړ کې تر ډیره پخوانیو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی. دغه شان د نوملړ له اعلان سره جوخت راشد خان له لوبډل مشرۍ استعفا وکړه او کرکټ بورډ هم د راشد خان پر ځای محمد نبی نوی لوبډل مشر اعلان کړو. په اعلان شوې لوبډله کې محمد نبی، حمید حسن، شاپور زدران، نجیب زدران، اصغر افغان، محمد شهزاد، عثمان غنی، شرف الدین اشرف، ګلبدین نائب، کریم جنت، نوین الحق، دولت زدران، قیس احمد، مجیب زدران، رحمان الله ګربز، نوین الحق، حضرت الله زازی او حشمت الله شاهدی شامل دي. خدا چې دا لوبډله به څومره وکولې شي په سیالیو کې خیل لاسته راوړنې ولري او دغه شان په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه به څومره اغیز ولري، د کرکټ افغان مبصر قسیم هلال سره یې په اړه خبرې کوم. هلال صاحب، ستړي مشي که په پیل کې راته په نوملړ باندې وغږیږي، تمه خدا و چې په نوملړ کې به تر ډیره ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شي، خو ولیدل شول چې زیات شمیر پخوانیو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. فکر کوئ چې په دې لوبډلې به خیل لاسته راوړنې ولرو؟
رښتیا هم وروسته کوم سکواډ چې اعلان شو، نو په دغه سکواډ باندې د افغانانو مختلف نظرونه او نیوکه او همدا ډول د ځینو لوبغاړو لپاره د خراغلاست پیغامونه خپاره شو. خو په ټوله کې کچېرې افغان لوبډلې ته وکتل شي، دغه نړیوال جام کومه لوبډله چې انتخاب شوې ده، نو په دې لوبډله کې تر ډېره پخوانیو لوبغاړو ته چانس ورکول شوی. کوم لوبغاړي چې کلونه کلونه نړیوالو میدانونو د افغانستان لپاره لوبېدلی، نو په پخوانیو لوبغاړو لوبېدل یا هم د ځوانانو مخته راوستل، دا هر څه باید په تدریجي توګه باندې ترسره شي. زه خپله په دې باور یم چې ځوانانو ته که چانس ورکول کېږي، خو په ډېر سیستماتیک توګه باندې دوی باید مخته راشي. نه داسې چې ځوانان د ټول په یو ځل په لوبډله کې واچول شي او هغې بیا مختلفې مرحلې په لوبو کې راځي چې هغه ځوان لوبغاړي هغې سره ناشنا یا هغوی ته بیا مشکلات د لوبې په جریان کې پیدا کېږي. نو که چېرې په سیستماتیک توګه باندې لوبغاړي راوستل شي، نو زه بیا په دې باور یم چې د دې به نتیجه ښه اوسېږي. په کار و چې داسې لوبغاړي د دغه شلوریز نړیوال جام لپاره انتخاب شي وی چې په ټوله کې لاسته راوړنې له دې لوبډلې چې دا اوس اعلان شوې ده ښه وي او ښه باید ښه لاسته راوړنې تر نه لرلې وي.
د راشد خان د استعفا موضوع ته کراش ویل کېږي چې د راشد خان د استعفا یو لوی لامل دا هم و چې د لوبغاړو په انتخاب کې ورسره مشوره نه وه شوې او زیات هغه لوبغاړي لوبډلې ته راوړل شوي وو چې نوموړي نه غوښتل. ستاسې معلومات په دې اړه څه دي؟
راشد خان سره لوبډلې په ټاکلو کې مشوره نه وه شوې. راشد خان چې کله لوبډل مشري منله، هغه ته صلاحیت د دې ورکول شوی او چې دی به په خپله خوښه لوبډله جوړوي. مخکې به هم چې کومې لوبډلې ټاکل کېدې، هغه به د اصغر افغان د چیرمین او همدا ډول اجرایي رئیس او د غوراوي کمیټې په نوم باندې چې کومه ډله وه، د هغوی ترمنځ به دا په مشترکه ډول باندې ټاکل کېدې. که چېرې د فیصدۍ له لحاظه ورته وګورو، 40% ونډه په تیرو نوملړونو کې اصغر افغان ته ورکول کېده چې هغه د لوبډلې ته لوبغاړي ټاکلي وي. همدا ډول 10% د عمومي رئیس یا چیرمن او هم دا ډول دیرش فیصد د اجرایوي رئیس او ورسره د غوراوي کمیټې د غړو لپاره ټاکل شوی، یعنی دغه سی فیصد باندې لوبډله ویشل شوی. خو کله چې راشد د لوبډل مشرۍ ته راوستل کېده، لومړی شرط همدا و چې لوبډله به څنګه ټاکل کېږي او څوک به ټاکي. نو راشد ته پوره صلاحیت ورکول شوی و د تیر مینجمنټ له لوري. نو راشد په همدې باندې له لوبډلې خفه دی. کله چې راشد سره سکواډ شریک شوی دی، په هغه کې هغه نمونه چې راشد لیدلی و بالخصوص د شاپور زدرانه، همدا ډول د دولت زدرانه او شرف الدین او همدا ډول د حشمت شهیدی، دا هغه لوبغاړي چې په دې باندې د راشد هغه د نیوکې ګوته وه او هغه غوښتل چې دا کسان د شل اوریزه لوبډله کې د سره نه اوسیږي. او علت یې هم همدا دی چې له دوی ښه لوبغاړي مونږ لرو. نو دا هغه برخې وې د جنجالونو چې په دې باندې جنجال وشو. بالاخره سره بله لاره نه وه، راشد ښه پرېکړه وکړه، ځکه چې مسؤلیت ټول راشد ته راجع کېده چې دی د لوبډلې مشري په غاړه لري او د ګټې او د بیلات ټول مسؤلیت په ده. نو راشد دا ګوري چې په دغه لوبډله باندې ښایي زه ښه لاسته راوړنې ونه لرم.
هلال صاحب، همدې ناندریو ته په کتو فکر نه کیږي چې لوبډله به یو وار بیا د 2018 پنځو سوریزه نړیوال جام سیالیو په سرنوشت باندې اخته شي؟ هلته هم ورته ستونزې تقریبا موجودې وي او همدا هر څه لامل شول چې لوبډلې ټولې سیالۍ وبایللې.
په لوبډله کې د راشد، نبی او اصغر افغان د دغه درې واړو لوبغاړو چې هر لوبغاړی لوبډل مشر وي هغه یو حسابېږي. یعنی دا هغه لوبغاړي دي چې خپل مینس کې ډېره ښه همغږي لري، خپل مینس کې ډېرې ښې اړیکې لري، یو بل سره نږدې پاتې شوي دي. او که هغه د پارټیو په اصطلاح باندې ویل شو، د دوی هغه پارټي یوه ده چې دوی همیشه په مختلفو دریځونو کې سره یو ځای ولاړ وي. لکه چې اصغر کله له لوبډل مشرۍ نه لرې شو، نو په هغې وخت کې راشد او نبی د ده په ننګه باندې ودرېدل او د ده په ننګه باندې ټویټونه او د کرکټ بورډ خلاف وکړل. نو د دوی هغه خبره ټوله یوه ده. خو بیا هم د لوبغاړو هغه بدلونه او د قوي لوبډلې نه جوړېدل، سکواډ نیمګړی پاتې شو. راشد چې کوم پلان لره، ښایي هغه به په دغه پلان اصغر سره هم مشوره کړي. یو تجربه کار لوبډل مشر او لوبغاړی دی، همدا ډول نبی سره به هم مشوره کړي. او د هغه خپله نړیواله تجربه دا ښایي چې د ښه لوبډله برابره کړي. ویل کېده که چېرې د راشد په خوښه لوبډله برابره شوې وای، رښتیا هم نیمه پایلوبه او پایلوبه زموږ د لوبډلې هدف و چې دغه ځای ته دې ورسیږي. خو اوس چې لوبډله ټاکل شوې ده، په ټوله کې د لوبډلې هغه جوړښت باندې نیوکه کېدلی شي، د نور د لوبډل مشرۍ تاثیرات به دومره ډېر نه اوسیږي.
د هیواد حالاتو او وروستۍ بدلونونو او دا شان په لوبډله کې اختلافاتو ته په کتو څومره هیله مندی شته چې لوبډله به په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري؟
زما په فکر باندې په نړیوال جام کې مونږ باید هغه څه تمې ونه لرو چې کوم څه باید مونږ لرلی وای. لوبغاړي به ډېر کوشش کوي چې دغه ټول سیاسي اړخونه او دغه ملک حالات یو اړخ ته پرېږدي او افغانانو ته د خوشحالۍ یو څو شیبې ورکړي او په نړیوال جام کې دې ښه ولوبېږي. خو طبیعي خبره ده چې دوی روح نا ارامه دي، د دوی ذهنونه نا ارامه دي، د دوی هغه فکرونه نا ارامه دي. بل د لوبډلې هغه جوړښت داسې شوی ده چې ښایي ځینې برخې په کمزوري واوسیږي. نو دغه ټولې ستونزې د دې لامل کېدای شي زموږ لاسته راوړنې دې هغه څه ونه اوسي لکه څنګه چې موږ تمه لرو.
د کرکټ افغان مبصر قسیم هلالو. د طالبانو لوري د خزو پر ورزش کولو بندیز لګنو خبرګونونو سره مخ شوه. افغان ورزشکاران وایي افغان مرمنې په ځنګړی توګه خزینه ورزشکاران باید په شاتګ ونه کړي. د دغو مرمنو په وینا چې د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې به ودرېږي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستيال ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې، خو وایي اوسنۍ شرایطو کې د خزو ورزش ته زمينه برابره نه ده. تفصیل په دې راپور کې
د استرالیا اس بي اس شبکې د طالب چارواکو له قوله لیکلي چې دغه ډله به د ښځو په ورزش کولو بندیز ولګوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستيال احمد الله وسیق په دغه مرکه کې ویل چې ورزش د ښځو لپاره کومه اړینه مسله نه ده. ښاغلی وسیق اس بي اس ته ویلي چې مېرمنو ته به اجازه ورنکړل شي چې کرکټ یا نورې هغه لوبې وکړي چې عامه ځایونو کې سرګندې شي. دغه مسله د افغان ښځینه ورزشکارانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي. حفیظه بهماني چې د موی تای ورزش په برخه کې 1 کلنه تجربه لري وایي هغې په دې موده کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. اغلې بهمني د افغانستان په استازیتوب په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې ګډون او د ښځو لپاره د یوې سپورټي ټولنې جوړول له مهمو لاسته راوړنو یادوي. وایي د طالبانو دا پریکړه د ټولو ښځینه ورزشکارانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
ما به هغه بر نمیکردیم و دستاورد 20 سال گذشته ما د مو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول سي او د طالبانو پر حکومت غږ کوو چې د نجونو کار او سپورت اجازه ورکړي او د پخوا په څیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي قبلان داشتن انجام بتن.
مېرمن بهمنی له طالبانو غواړي چې د ښځو د ورزش په وړاندې خندونه جوړ نکړي. پروانه عارفی یو بل ښځینه ورزشکاره ده چې د وزن پورته کولو په برخه کې کار کوي. هغه هم د ښځو په ورزش د بندیزونو لګولو اندېښمنه ده. وایي دا پریکړه به هیڅ یوې ښځینه لوبغاړي ته د منلو نه وي. هغې په نړیوالو هیوادونو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوړي او د ښځو له ورزش سره مرسته وکړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ویل په دې اړه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې. خغلی وسیق په وینا چې روانو شرایطو ته په کتو د ښځو ورزش ته زمینه برابره نه ده او ښځې به د اسلامي شریعت سره سم له خپلو حقونو برخمنې شي.
امارت اسلامي از ورزش حمایت میکنه.
اسلامي امارت د ورزش ملاتړ کوي. هغه که هر ډول ورزش وي خو تر دې دمه د ښځو د ورزش په اړه څه نه دی ویل شوي او رسمي څه نشته. خو اوسنی وضعیت انقلابي دی او د ښځو ورزش ته شرایط مناسب نه دي.
له بلې خوا داسې اټکل موجود دی چې استرالیا ښایي د ښځو پر ورزش د بندیزونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوی ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ لغوه کړي.
اوس هم له ژمنې سره سم د پلي ګرځېدلو و حیرانوونکي ګټې هغه خلک چې ډیر وخت په دفترونو یا نورو داسې بوختیاو تیریږي چې ډیر فزیکي کار نه کوي د دوی لپاره قدم وهل یو له غوره ورزشونو څخه دی. او که غواړئ له خپلې روغتیا سره مرسته وکړئ نو قدم وهل یعنی پلي ګرځېدو ته خامخا وخت جلا کړئ. په دې اړه نور حال په دې مطلب کې
پلي ګرځېدل او قدم وهل د انداب د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر د خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتر کوي. د برېټانیې د عامې روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلي ګرځېدل د ځینو زنډنیو ناروغیو لکه استما، د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتې او ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې مؤثر ثابت شوی دی. ګڼو څېړنو کې د پلي ګرځېدو د زیاتېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوي. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او تبې په ښه کېدو کې ډېر مؤثر ګڼل شوي. څېړنې ښایي په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینو هورمونونو لکه میټالونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل اثار د قدم وهلو زیږنده بولي. ډېر په دې باور دي چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. نه یوازې دا چې پلي ګرځېدلو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوریږي. که موکار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شي نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره به لاره کې د دې فرصت ولري چې آزاد هوا تنفس کړي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ نو ښځه چې کله ناکله د ښار له واټلونو او کوڅو ورهاخوا په آزاده فضا کې قدم ووهي، دا قدم وهل به په ښار کې لیدلې ګډوډ تصورات درته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دي چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ، خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ څو ستاسو څخه د چاپېره طبیعت خاموشي خپله کړی شئ.
په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان ونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.